محمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د بشری حقوقو د سر سازمان هیومن رائټس واچ وی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ارزونه باید د بشری حقوقو په تیره د ښځو او نجونو د حقوقو مسلې ته لومړی ټوپ ورکړي. د بشری حقوقو د سر سازمان د ښځو د حقوقو مشهي دربار په هغه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د سازمان خبره کړه، په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو ناوړه وضعیت یاد کړی او ویلي دي چې دغه خپلواک ارزونه کولی شي د دغه ناوړه وضعیت په وړاندې نړیوال غبرګونونو ته په اغیزمن ډول لارښوونه وکړي. خو د دې کار لپاره اړتیا ده چې د ښځو او نجونو حقونه او د بشري حقونو د نورو سرغړونو قربانیانو ته لومړی توپ ورکړل شي. هی دربار ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنان شوي دي، ښځې او نجونې تر فشار لاندې راوستي او هغوی داسې احساس کوي چې نړیوالو له پامه غورځولي دي. تاکل شویر چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي همشغه کوونکی فریدون سندری اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل خپلواک ارزونه د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه بشپړه کړي او د بشري حقوقو د څار سازمان له دوی غواړو چې د ښځو د حقوقو مسلې ته په دې راپور کې لومړی ټوپ ورکړي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو درویش کسانو د فاتحې مراسم پرون ترسره شول چې د وروستیو سیلابونو په پایله کې مړه شوي. د بختر خبري اژانس راپور لمخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلی اوسیدونکي او د وی کورنۍ غړي وو چې د سمرې د لومړۍ نیټې په نیمه شپه سیلابونو یوړل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل وکړ چې د میدان وردګ په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې به سخت ورښتونه وشي. پیشتو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویل دي چې د ورستوي سیلابونو له کبله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړو شمیر یو څلوېښت کسانو ته رسیدلی. ټاکل شوی دی چې د ناټو اوکراین نوې تاسیس شوې شورا نن په لومړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وویل له دغې غونډې مخکې د برېټانیا له سریاسم ریشي سوناک سره پر دې خبرې وکړي چې په سر ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو د صادراتو مسله یقیني شي. هغه ویلي په ځانګړې توګه سلامشورې د تور سمندرګي زموږ د بندرونو او غلو دانو د صادراتو د امنیت پر موضوع څرخېدي. د ناټو اوکراین شورا شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لیتوانیا کې د ناټو د سرمشري په ترڅ کې جوړه شوه. دا شورا په بروکسل کې د سفیرانو په سطح داسې مهال جوړوي چې روسیې له دې ډډه کړې چې له تور سمندرګي څخه د اوکراین د غلو د صادراتو موافقه د اعتبار موده د جولای په 18 پای ته رسېدلې ده تمدید کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د امریکا خبرداري تکرار کړ چې وای روسیه شای په سمندر کې د ماينونو په وسیله کشتۍ والوزوي او بیا یې پر اوکراین واچوي. مايكل کارپنټر وویل چې روسیه به د دې ډول حملو په وسیله په تور سمندرګي کې پر ملکی کشتۍ نوري حمله توجیه کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چې مرکز په ویانا کې دی مخکې له دې چې کارپنټر په واشنگتن کې په دې اړه څرګندونه وکړي په یو بیان کې ویلي وو چې معلومات شي روسیې د اوکراین پر بندرونو د حملو په هدف په سمندر کې نور ماينونه ځای پر ځای کړي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د بشری حقوقو د سر سازمان غواړي چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په تړاو نړیوال عکس العملونه راپورته شي.
نور بیخی دغه حالت د تحمل وړ نه دی. د موږ نه بردګان جوړی کړی دی په کورو کې کېنولې یو.
د افغانستان د نن شیا علمانو پریکړه وکړه چې د محرم ویر به په واټونو کې نه کوي. دا به هم واوري. په انډونیزیا کې افغان مظاهره چانو د پولیسو چلند وخانده او په کندهار کې به له بڼوالو واورو.
انګور مو ډېر ښه انګور سوي دي نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته یوازې یا هند ته ځي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د سر سازمان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي له ځانګړي همشغه کوونکو غوښتي چې د افغانستان د کډکیچ پاړه به خپل چې د افغانستان د کډکیچ پاړه په خپل ارزونه کې د افغان جنو او شزو حقوقو ته لومړی ټوپ ورکړي. د دې سازمان په لیک کې چې نن یې په خپل ویب پاڼه خپور کړی، له فرایدون سینری اوغلو غوښتل شوی چې باید د خپل ارزونې پر مهال د هغوی نظر واوري چې بشري حقونه نقص شوي دي. په دې لیک کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې دربار له قوله لیکل شوی یو خپلواک ارزونه کولای شي چې په افغانستان کې د ښځو اوسني بحراني وضعیت په وړاندې اخیسمن نړیوال غبرګون ته لاره هوار کړي. جزئیات د امید زهیر مل پورا پورکی.
د بشری حقوقو د څار سازمان په یو لیک کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکی فرایدون سینریلی اوغلو غوښتي چې د افغانستان د کړکیچن وضعیت درځونه پر مهال د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوقو ته لومړیتوب ورکړي. دا لیک چې نن د دې سازمان په پاڼه خپور شوی پکې د بشری حقوقو د نقص د ارزونې په برخه کې د هغو کسانو نظر اوریدل مهم بلل شوی چې بشری حقوق یې نقص شوی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل لیک کې خغلی اوغلو ته دا یادونه هم کړې چې باید د خپل ارزونې په پای کې له بشری حقوقو د سرغړونو د مخنیوي او له نقص کوونکو د حساب اخیستلو لپاره خپل سپارښتنه وړاندې کړي. په دې لیک کې د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د برخې مرستیال هیدربار په حواله لیکل شوی په افغانستان کې د خوځو اوسنۍ وضعیت په نړۍ کې د خوځو د حقوقو تر ټولو جدي بحران دی. خو د دې له قوله یو خپلواک ارزونه کولای شي چې د دې نازک وضعیت پر وړاندې اغیزمن نړیوال غبرګون ته لاره هواره کړي. هیدربار زیاتوي دا کار هغه وخت کېدای شي چې نجونو خوځو او ټولو حقو ته چې بشري حقوق یې نقضیږي لومړیتوب ورکړل شي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش د روان میلادي کال په اپریل کې ترکی ډیپلوماټ فرایدون سینریلی اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکو په توګه وټاکل او له هغه وغوښتل چې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د شته وضعیت په خپلواک ډول وڅېړي او خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. فرایدون اوغلو به د دې هیواد د وضعیت په اړه خپل څېړنه د روان کال د دوبي تر پایه بشپړ کړي او خپل راپور به په نوومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. وقتی طالبانو لبیا زلی رسید ورسته دوی په افغان جون او خوځو په هر برخه کې خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. لشبګم ټولګي پورته د په هانتون ترکه چې دنجونو زده کړې منې شوې خځې کارته نه پریخودل کیږي او پټولینزو سیاسي او فرهنګي فعالیتونه یې بندیز لګول شوی. دې بندیزونه او محدودیتونه د افغان جون او خوځو ژوند ناورین سره مخ کړي او په دوی کې یو ډیر شمیر چې د خپل کورنۍ لپاره د ګټې وټې سرچینه د وای نور ازغم لتوان پورته دي. د میدان وردګ اوسیدونکو مرینا وای نور باید د افغان جون او خوځو غږ واوریدل شي.
نور بیخی دغه حالت د تحمل وړ نه دی. د موږ نه بردګان جوړی کړی دی په کورو کې کې ناولې یو موږ په کورو کې څو کو هر څه زحمت یا سلای دی درس ویلای دی د هر یو خزه اونځه کې یو هر څه چې افغان غا هلی لري.
د خوځو د حقونو یو بل فعال چې د امنیتی ستونزو له عملی ونو وختل نوم یې پر راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل نړیوال ټولین مسؤلیت دی چې د افغان خوځو پر وړاندې د روان تبعیض مخاوني سي.
از جامعه جهانی و سازمان ملل
له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په سم ډول وارزوي او په هیڅ نقص تر کې پټ نه کړي، ځکه دا د دې قشر لپاره په ټولنه کې مهمه حیاتي مسله
در جامعه است.
دا وختونه داسې محل مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت بیا دعوه کوي چې ټولو افغانانو حقوقي ورکړي او تر خوای د افغان جون او خوځو حقوق هم د بل هر وخت په پرتله خوندې دي. هغه دا چې تل په کور دننه او د نړیوالې ټولنې لخوا رد شوې ده.
د انجنیر په شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سیوي
لیو ور خالات د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره زماینه کی اما اصل چې د تحصیل مسله شخصل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. په افغانستان کې د محرم په مراسمو کې د طالبانو له بندیزونو ورسته د افغانستان د شیا علمانو شورا له خلکو غوښتي چې د امنیتي دلایل او عمل په واټونو کې لراټولې دوه ډډه وکړي. د غی شورا په یوه اعلامیه کې شیا ځوانانو ته لارښوونه کړې چې د محرم په ورځو کې لسان وهلو ډډه وکړي، پر ځای د امام حسین د وینې بانک ته وینه ورکړي او لدی لاري لاړمونو ناروغانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د محرم مراسم محدود کړي او د شیعاګانو پلو یو غوندو د لیزو ګرځېدو او یو شمیر جمعهتونو او تکی خانو کې د دوی په مراسمو بندیز لګولې. جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د شیا علمانو د شورا په اعلامیه کې چې نن دغه شورا په ټویټر باندې خبره شوې د محرم لماتم کوونکو غوښتنه شوې چې د دې میاشتې په ومه او لسم د پوټونو کې لماتمیزو پروګرامونو او د کاروانونو لرويستلو ډډه وکړي. په دغه اعلامیه کې د محرم لماتم کوونکو غوښتل شوې چې په کابل کې د پینفرادي ډول ابو الفضل او سخی زیارتونو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې راغلی چې دوی دا پریکړه د امنیتی دلایلو پر بنسټ کړي. د شیا عالمانو په اعلامیه کې د محرم ځوانو ماتم کوونکو ته لارښوونه شوې چې د ځان وهلو او وینې بهولو پر ځای د په کابل کې د امام حسین د وینې بانک ته وینه ورکړي او په دې توګه دي له اړمنو ناروغانو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ په کابل کې یو شیا دینی عالم آیات الله سید محسن حجت د شیاګانو په یو غونډه کې له خپلو خلکو غوښتنه وکړه چې د طالبانو د حکومت محدودیتونو ته له پاملرنې پرته دې د محرم مراسم ونمانځي.
کله چې حکومت غواړي موږ محدود کړي، پر وړاندې درېدل یوازې زما کار نه دی، یوازې ستا کار نه دی، بلکې دا زموږ د ټولو کار دی. ټول باید څنګ په څنګ ودرېږو. موږ د دې هېواد اوسېدونکي یو، له حکومت ملاتړ کوو، خو تر هغه وخته چې دوی زموږ د مذهب مخالفت ونه کړي او که ووایي چې بیرغ راښکته کړئ، تابلو مه لګوئ، موږ باید د دوی خبرو ته غوږ ونه نیسو.
د هغه د دغه څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو زموږ پوښتنه یې ځواب نه کړه. خو نوموړي له دې وړاندې د محرم مراسمو د محدودولو اعلان کړی او ویلي وو چې ماتم کوونکي دي له ډلهیز ګرځېدو، لویو غونډو جوړولو او په یو شمېر جماعتونو او تکیخانو کې د مراسمو جوړولو ډډه وکړي. ښاغلی مجاهد د دې محدودیت لامل امنیتي دلایل په ګوته کړي وو. د یادونې ده چې په تیرو کلونو کې په محرم میاشت کې په افغانستان کې څو ځله پر شیاګانو بریدونه شوي چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. له محرم میاشتې پرته نور کله هم دوی په نښه شوي چې د دغو بریدونو پړه داعش ډلې خراسان څانګې منلې. خو د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په کابل کې یو شمېر دینی عالمانو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې له کوم محدودیت پرته د محرم د مراسمو امنیت خوندي کړي. دغه شان د شیا عالمانو د شورا د دارالشریعه رئیس سید حسین عالمی بلخی هم ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې وه. یو شمیر شیا ماتم کوونکي وایي دا مهال د طالبانو حکومت محدودیت ته په پام خپل مراسم ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي قاری علی فیضی:
موږ فعالیت پیل کړ، مخکې بل ځای کې وو. د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو او امنیتي ستونزو ته په پام سره موږ غوښتل چې په همدې بسنه وکړو او سقاخانه مو دلته جوړه کړه.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمیر خبرو شوي ویډیوګانو کې چې د ثبت کرنې ټی معلومه نه ده لیدل کېږي چې یو طالب پوځي ویرکوونکي په لخت ووهي. د طالبانو حکومت د دې خبرو شوي ویډیوګانو په اړه څه نه دي ویلي. د محرم میاشتې له لومړۍ تر لسمې نیټې افغان شیعه مسلمانان دا ورځې په لویو راټولېدنو سره نمانځي او خپل مذهبي مراسم پکې ترسره کوي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال به دوی له موټرو او موټر سایکلونو سره ښارونو ته راوتل، نعتونه به یې غږول، تور بیرغونه به یې له ځانونو سره لېږدول او په بېلابېلو محلونو کې به یې په خلکو خواږ ویشل.
یونیسف په کونړ کې 900 کلیوالي ټولګي جوړ کړي او په کې نږدې 1000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وای په خاري او لری پرتو سیمو کې په زرګونو ماشومان د غربت او د سانتیا ود نشتون په وجه لزده کړو به برخه پاتې دي چې اوسی د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته 1500 کم 1000 ماشومان ته د زده کړو اسانتیا برابرۍ کړې دي. د یاد ولایت پوهنې سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل د ماشومانو د ملاتړ دغه نړیوال ادارې ورسره په نورو برخو کې هم همکاري کړې ده.
دغه کال کې 9500 شاګردانو ته سکل خرطاسي ورکړې ده. تقریبا زمون خوونکو ته 3000 کیټونه خوونکو ته ورکړي. شپږ 500 د آمدګۍ کورسونه دي. د خیمو په بخش کې همکاري کوي. په دغه کال کې تقریبا 140 خیمې زمونږ مکاتبو ته ورکړي. موږ ته راکړي، موږ مکاتبو ته ورکړي دي. نو فعالیتونه موږ سره ډېر دي الحمدلله.
د یونیسف لخوا په جوړو شوو ټولګیو کې زده کوونکي خوښي دي چې ورته د زده کړې او درس ویلو زمينه برابره شوي، خو وايي باید دغه ټولګیو شمیر نور هم زیات شي او ورسره زیات مرستې وشي. اسما د لومړي ټولګي زده کوونکي ده. د یونیسف لخوا ورکړي کتابونه، کتابچې، پنسل، قلم او نور شیانې په اسماني رنګه بکسه کې شاته چولی او خپل ټولګي ته روانه دوايي.
یونیسف موږ ته سیمفونه جوړ کړي دي او خپل سبقونه په کې یادو. موږ غوښتنه ده چې نور سیمفونه جوړ کړي او درسونه.
د سیمې اوسیدونکو خوښتي چې ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابره شوي او له خوشي ګرځېدو خلاص شوي دي. عطا الرحمن او اسماعیل:
مرستې هو الحمدلله خې دي. کتابونو برخه کې، د کرتاسي برخه کې، دا تاسو ته خپل بهتره معلومات چې ټول غریب خلک دي او سینې کېږي، د کرتاسی او د کتاب او دغه برخه کې هم ماشاءالله ټول خلک راضی دي نه.
دا چې یونیسف اداره د صحت په برخه کې او د معرفت په برخه کې ډېر کومکونه کوي د سایل ورلډ باید وستایل شي.
په کونړ کې نږدې 20 لزده کړو به برخې جون او هلکانو ته په داسې حال کې د سواد زده کړې ټولګي جوړیږي چې د کونړ په گاوند نورستان کې هم یادې ادارې 300 ټولګي جوړ کړي او اوس پکې په زرګونه ماشومان په زده کړو بوخت دي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په انډونیسیا کې یو شمېر افغان کډوالو د دغه هیواد د پولیسو د چلن په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د انډونیسیا پولیسو د افغان اعتراض کوونکو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی او وهلی دي. په انډونیسیا کې د افغانستان سفارت د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د وهلو ټکولو په اړه ویلي چې د انډونیسیا د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې کړې دي. د راپور جزئیات د موترسو افغان کډوالو په شخ پیل شي.
انډونیزیا کې د سلګونو افغانو کډوالو د اعتراض غږ دی چې دغه هیواد د پولیسو لخوا د یو شمېر اعتراض کوونکو افغانو کډوالو د وهلو او ډبولو له امله دغه هیواد د کډوالۍ د دفتر مخې ته اعتراض وکړ. په انډونیزیا کې اوسیدونکو افغان کډوال جواد رباني د سې شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دې هیواد کې د افغانو کډوالو حقونه ته پام نه کیږي او د خپل حقونو لپاره د غږ پورته کولو له امله هم له تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
نن یو ځل بیا د مکاسار ښار کډوال د بشر د حقوقو او د امیګریشن پولیس د مرکزی دفتر مخې ته راټول او اعتراض وکړ او لدی ادارې وغوښتل دوی ته اجازه ورکړي چې د کډوالو غږ نړۍ ته ورسوي او په ورته وخت کې د امیګریشن له دفتر وغوښتل چې د کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی او د دوی د سولیز اعتراض مخونه نیسي.
په انډونیزیا کې مشت افغان کډوال اسد الله پیام د دوشنبه په ورځ انډونیزیایي پولیسو له ناوړه چلند په اړه داسې وایي.
دوی راغلي وو چې کډوال محاصره کړي، خاري پولیسو محاصره کړل او د امیګریشن پولیسو خلک یې وهل. نو افغان کډوال سخت ټپي شو چې ان د 13-14 ساعتونو راهیسه لا هم پروختون کیدی.
4 ساعت شد
در شفاخانه بسر می برم. افغان کډوال احمد شکیل چې د انډونیزیا په ماکاسار ښار کې اوسېږي، ازادي رادیو ته ول د دوله سوکالو رئیس دلته ژوند کوي خو لا هم به برخلي کدی.
دلته دوله سکاله پر شوی دي او بل زموږ هو سپورې کار نه دی شوی د بل ملک ته. دلته مونږ ته نه کار اجازه شته نه ډرایوینګ اجازه شته، زمو سپورې کارونه نه دي کړی شوی. دوه کاله کېږي مونږ دلته پروټیسټ کوو، د انسیار مونږ ته سره غوږ نه چوي.
یو شمیر افغانان وایي چې آسټرالیا ته د تګ لپاره څو کاله وړاندې انډونیزیا ته کډوال شوي دي او د یو ان ایچ سی آر دفتر لخوا ثبت شوي دي خو لا هم بې برخلیک دي. په جاګرتا کې د افغانستان د سفارت کنسول احمد طارق ثانی د انډونیزیا د پولیسو د ناوړه چلند په اړه ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې یاد موضوع په کتبي توګه د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده او تعقیبوي بي. ښاغلی ثانی لیکلي چې په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو کډوال عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د ټولو افغانو کډوالو د دوستیو د منلو ډاډ ورکړی دی. د زیاته کړه چې یوازې ځینو هیوادونو ته د دوی د بیا میشتدو د انتقال په پروسه کې لږ ستونزې شته چې یو ستونزې نورو هیوادونو ته د انډونیزیا د کډوالو د انتقال د پروسې سهمیه ده چې په خوا په کال کې 300 او اوس د کال زر تنو ته چک شوې دي. په انډونیزیا کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری په دفتر کې له بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 300 زره کډوال ثبت دي چې شاوخوا 10,000 افغانان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د اسد رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې د کرهنې پاړه پرلپسې راپورونه لرو. په غزنی کې مزکنی توت یا توتی ډیر ښه حاصلات ورکړي دي. هلته یو کس دا تجربه کړې ده چې څنګه له دې ډیر حاصلات ترلاسه کولی شي. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالهادی شاوخوا 14 کاله عمر لري. د غزنی ښار سهیل لور ته په حسن آباد کلی کې په یو باغ کې د مزکنی توتانو پر راټولولو بوخت دی. ومغشتل چې ور سره خبرې وکړو خو نه غشتل چې را سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی کې د مځکني توتانو کښت مخ په غوړېده او ډېرې دادی. ډېری بزګرانو د نورو حاصلاتو تر څنګ مځکني توتانو کرلو ته مخه کړې ده. د یوای کښتې اسانه زحمت یې لږ خو ګټه یې زیاته ده. شاوخوا څلوېښت کلن نور علي په غزنی کې یو بزګر دی. دی وایي د غزنی ولایت آب و هوا د مځکني توتانو لپاره ډېره مناسبه او برابره ده. دلته یې ډېر ښه کښت کېږي. ما خپله تجربه کړې دي.
د جمهوریت له نړیدو وروسته یوه انګیزه راته پیدا شوه چې لاړ شم او د ځمکني توتانو نیالګي راوړم. بیا مې له هرات ولایت څخه د شاوخوا زر ډالرو نیالګي راوړل. هغه څوارلس سوه یو کال وو. اوس موږ په غزنی کې د ځمکني توتانو شاوخوا پنځوس زره نیالګي لرو.
نور علي زیاتوي موږ څلور ځله له مځکني توتانو څخه حاصلات راټول کړي او یوه کیلو یې په یو سلو اتیا افغانۍ په غزنی کې پلورو چې زیاتې پیسې جوړوي. د ده په باور یوه شپاړس کسیزه کورنۍ که پر یو جریب مځکني توتان وکري د کال ټوله خرڅه به یې برداشت کړي.
شانزده نفره را هی میتونه یک جریب زمین تو زمینی بهترین بواج آسانش معیشت خانواده شده تامین کنه.
په غزنی کې د مځکني توتانو کروندګر شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره نه د کرنې ریاست او نه هم هیڅ خیریه موسسې مرسته کړې ده. که مرسته ورسره وسي نو دلته به د دغه میوې حاصلات زیات او د کروندګرو منګولې به ډکې سي. ومو غوښتل چې په دې اړه د کرنې ریاست چارواکو نظر واخلو خو د راپور تر جوړولو پورې یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. بل لور ته په غزنی کې د کرنې متخصصین هم د غزنی آب و هوا د مځکني توتانو لپاره ښه او مناسب ګڼي. احمد ضیا جلالزی په غزنی پوهنتون کې له کرنې پوهنځي څخه فارغ دی. دی غوښتنه کوي چې کروندګر د مځکني توتان وکړي چې دلته یې کښت زیات او رواج یې پرېمانه سي، خو تر څنګ یې په دې برخه کې له بزګرانو سره د مرستې غوښتنه هم کوي.
په دې خاطر چې بزګران زیان ونه کړي او تاوان ونه ویني، باید بزګرانو ته سړې خونې جوړې شي، د بزګرانو او مارکیټ ترمنځ اړیکه ورته برابره شي، د پروسس او میوو د راټولولو په برخه کې ورته زیاته پاملرنه وشي، د بزګرانو د پوهاوي لپاره کار وشي. له دې سره د میوو کیفیت ښه کیدای شي او د بزګرانو اقتصادي ستونزې به هم هوارې شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د پخوا په پرتله ځینو کروندګرو د مځکني توتو تر څنګ نوو محصولاتو لکه ینجه، ممپلی، بادام، املوک او نورو ته مخه کړې ده چې ښه نتیجه یې ورکړې او ګټه یې ورسره زیاته سوې ده.
په غزنی کې مځکني توت یا توتې ښه حاصلات ورکړي دي. په کندهار کې بیا انګور پخه شوي دي او حاصلات یې ښه سوي دي، خو بڼوال او سوداګری د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو او بهرني مارکیټ غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د جړې ولسوالۍ د سنځري سیمه ده. دلته باغ لرونکي د کاریګرو سره یو ځای د انګورو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي.
نو موږ وایو چې دا نور دولتو ته لاړ شي، موږ نه غواړو مخته ولاړ شي.
عبدالحی او تاجان هم په دې سیمه کې د انګورو باغونه لري. دوی وایي د انګورو سږني حاصلات یې ښه دي، خو د پاکستان او هند پرته بل مارکیټ نه لري او دغه هیوادونو ته یې له مجبوریته په کمه بیه صادروي. دغه باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د انګورو لپاره د پاکستان او هند پرته د نورو بهرنیو هیوادونو سره د صادراتو زمینه برابره کړي.
ښه ښایسته انګور سوي دي. موږ خو نو چې دولت موږ سره کومک وکړي چې ارزای موږ انګور واستي، وایي چې راسره وایستي نه دی. موږ ارزای تاسو هندوستان ته استو، هند ته استو، مثال دوبۍ ته استو، چې دولت موږ سره کومک وکړي. نو موږ خو نو ساتل چې دولت کومک نه وي، مثال د دې مرستې نه وي، موږ خو داسې په سر نو ساتل چې د دې مرستو کومک کې نو برای موږ ارزای استولای شو. ارزایز موږ انګور خرڅیږي، که موږ انګور کې، که موږ انار کې.
شاس کا موږ اصلات یې سوي دی او انګور موږ ډېر ښه انګور سوي دي. نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې موږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته وایي یا هند ته ځي.
سعود الله خان د کلون رئیس د تازه میوې سوداګر دی. دی وایي انګور ډېر پاکستان او لږ هند ته صادروي چې ګټه وټه لږ ده. سعود الله خان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تازه میوې د ساتنې لپاره سړی خونې جوړې کړي او یادې هوایی دهلیز فعال کړي تر څو په نورو هیوادونو کې خپل حاصلات په ښه بیه وپلوري.
روره انګورو سیزن خوشه برابر سیزن دی خو څه په باغو کېم ګران دی انګور مونږ په پاکستان کې ارزانه دی وګون د ارزښت نه لري نه خرڅیږي د دولت سمدا خور خوښتي چې اوایید علي زونه پیدا شي او بیا یې خونی جوړ شي د زموږ مالونه په یو خونه کې په یو چالو کې پراته په کرار کرار د ملک او زنور ملک ته ووزي او اوس خو لکه د اجري مړی وروره د اجري پر بیزغله یو چالونه نسته یو خونی نسته یو ځایونه نسته انګور په پاکستان ور ډیر دی بل ملک ته ځنه نو په دا خاطر چې پاکستان کې مرزښت لاس ور کړی
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی سش کال په کندهار کې پر 15500 هکتار ځمکه د انګورو باغونه سته چې 23000 ټنه حاصلات پور څه خطر لاس سي د د خبره دی هڅه کوي چې د میوه او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړي خونی جوړ کړي چې یو به سش کال فعال سي
په کندهار ولایت کې په مجموع کې زموږ اټکل معلومات لمخي پر 15500 حدود د شاوخوا هکتار باندې د انګورو باغونه لرو چې زموږ معلومات او زموږ اټکل لمخي چې سش کال به حاصل 2,03,000 په حدود د شاوخوا کې حاصل د ټون په حساب ان شاء الله ولرو چې موږ یو سړه خونه د لې په حال د هندستان سور ساتنځای لرو چې سش کال په بودیجه کې ان شاء الله په پلان کې نو څه ده چې ترمیم او بیرته فعالیت ولري
انګور د کندهار مشهور میوه ده چې په لسګونه ډولونه لري لدې جملې شندخانی سره صایبی او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي د کندهار د تازه وچ میوه د صادراتو یوازنی لار سپین بولدک چمن دی چې ډیر کله د تازه میوه د فصل پر مهال د بیلابیل ستوند لکبله د غلار تړل کیږي چې لامل تازه میوه خوسا او خرابېږي چې ټول زیانې کربنګرو باغلرونکو او سوداګرو ترسيږي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخامل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي
او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو صفو 0 یوشت او 15 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د شزین فوتبال په نړیوال جام کې نن جاپان له کاستاریکا سره لوبه وکړه او دوه ګولونه پی وکړل اسپانیا له زامبیا څخه 15-0 مسابقه وګټله دا نړیوال جام تقریبا میاشنور هم په استرالیا او نیوزیلند کې روان دی اوس هم ساجرډو تاسو یو شمیر را رسیدلی پیغامونه
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو ټول کر درمن اوریدونکو همکاران السلام علیکم په دې هیله چې جوړ او روغ یاست زه سیټری علي ساده د هلمند ولایت واشر د لسواری د خوجین خان وبد نوې خبرې کوم مردا ستنځلورو سړکان خراب دي او بل دو بو سر ستنځلورو تقریبا برمیت 200 متر یا نیم سل برمیت شواب پلاندی لا بیا هم باندې کچو کوو پیدا کی هغه بخر سي د خوار غریب خلک ستا دون وسنه لري چې دا برانی شو بل د مخابراتي شرکت څخه مده اله د چمرتدي د خوجین خان باندې نویته دی او خدار اورل سي ډیر ضرورت لري خدیت ضرورت لري دا خدای در تر اورل سي په دې اله چې ما راختر لوړپور مسلین پر ور ورسې
السلام علیکم جی آزادی رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه پیغام دادا چې دې ګرمسیر پانتونو ډېر له ګرمۍ له وجې او به له هغه ګرمۍ دا او وزارت تحصیلات دې سکالې درسختی نه دا ورکړې دې ګرمۍ او ګرمۍ ډېر د ماسلین ډېر پازاب دي او ستا سنم ډېر خواهش ده چې دغه پیغام دې آزادی رادیو دلاره نشر کړي مننه
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته زه احمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدامحال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم قدرمنو زه یو تن محصول یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافری شپې ورځې تیروم هله کومه چې زموږ پیغام نشر کړي دلته محصولین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیات وستون سره مخ دي د اوسیدو ځای نه لري مخ کې بس د کوونکو لیلیا درلو دالته بډوري ورکول کېدل پس لګونو زده کوونکې و حتی شپږ اوه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکې و متاسف نه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو ته راشوه سوي دي ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي شان ګران دي مور پلار نهسي کولی دي هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي هیله لرمه چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي په دې ګرمي کې برک نسته اوبه نسته سیستم ټول سره خراب ده نو ستاسو څخه مې هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلاشه و دغو زده کوونکو ته ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي ډېره مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د اساسي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو په دې پروګرام کې هم تاسو ته درامل رو او هم په مولدې خبر کو چې د معتادینو د درملنې لپاره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ټاکل شوی دی چې مرکزونه پرانستل شي او جوړ شي